یو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازی وایي چې د دې ټورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولسنیمو بجو ته یو وار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د کابل په شاشترک سیمه کې نن سهار ځان مرګي برید سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي چې ملکیان هم پکې شامل دي. ځینې رسنیو بیا د وژل شوي شمیر دوه تنه ښودلی. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي او دوه تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د پېښه تېره شپه شوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخو د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل شول. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کې دوه هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمي چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون اتلس تنه ووژل شول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونی پروګرام تر ازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنې. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوي چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې یې د ګډې مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالعبدالله چې د سه شنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې یې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حرات دی. در ټولو دولتی ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزو یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا یې له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګرې ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غوښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور او نابي د چاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سه شنبې په ورځ 2.3 کیلوګرامه چرچې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنچیر پولیسو 150 کیلوګرامه چرس، 160 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګاڼي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګاڼي ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال 10 کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروری ده چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. ښاغلی حیات دولتي مسؤولینو ته خبرداری وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکرنه په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځني صفه 1289 خبريږي. د زهرو د کاروان د دې اونې په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولې ده. دغه وزارت وین عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسله والو طالبانو ته 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود د نشې له پریښودلو وروسته د نورو معتادینو درملنې ته مټې را بډ وهلې.
8 پیش ما به همی انگیزه
اته کاله مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شوه. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوشی کړه او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د معتادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري. د یو معتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالره زیان اړولی ده. دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولې دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمليږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د ښاغلي بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. که چیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزور شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روانو عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان لمریز کال کې د نشه یي موادو پر ضد عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. د اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر 4 زیات معتادینې تداوي کړې دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لسکاله نشه وکړه او لسکاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم، د خپل ټولګیوالو له خاطر موتات شو ځکه غوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. غوی زه وهڅولم ویل کدا ګولې وخوري درسونه به دې خز دسي، ذهن به دې خلاصي او غختلی بسي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریستال پودر او تزریق ته ورسېده.
اخر به کریستال او پودر او اخر هم به تزریق.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفی او ورونه نشه پریږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیر بد سترګی را تکتل. هر چا چې بل مخ سره د نشې په پریخودلو کې هڅه وکړي او موږ به نشه خوش نه کړو، د دوی زحمتونو به نتیجه ور نه کړو، نو بیا به له مخ سره بد چلند کوو. ټول موږ پر سر ټکولو که دولت وو، که خلک، کورنۍ او یا قوم، خای باور و نه کړی چې مور او پلار به می پورچ کې سل زل ز موږ د مرګ هیله کوو.
یا مادر مې روزی صد فارز مرګ مر میکردم.
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي. دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو، دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي. مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي، په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي، تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي. دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري. دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي.
8 سال پیش ما به همی انگیزه
شد. اتکاله مخکله معتادینو سره د همکاری انگیزه را سره پیدا سو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنی می خوش کړه او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي مواد پرې خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زو. دلیل دا و چې زموږ هوادوال د احتیاط له درد څخه کړیدل. نن دا په هرات کې د نشي پرې خودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت دره.
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي. مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر 4000 زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په همي 8 سال عمر دقیقي کې مددارم
په دې اتو کلونو کې مڅلور زره او 300 معتادین تداوي کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي. د هغوی او کورنوي د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي. دوی د روان درمانی په میتود تداوي سول. خو دیرش په سلو کې یله بعد مرغه چې بیرته نشو ته مخ کړ.
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
مظفر یوسفی د نشي ژوند له کړهونو ډک بولی. خدای باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي.
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی. ما څور لسکاله استعمال کړل. له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلی. زما پیغام تل دا دی چې نشه پرېږدي. همدا مو د نجات یوازنی لار ده. یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د 24 ساعتونو لپاره نشه خوشی کړم. خو دا مې 12 کال دی چې نشه نه کوم. دا هم زما او هم مې دورونو لپاره یوه معجزه ده.
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري. له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بې وزلي، بیکاري او نامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي. دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1296 خپرېږي. شراب د نشئ موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري. دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای سي. یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي.
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي، شراب څښي، د هغوی نښې نښانې څنګه دي؟ موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی؟
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه، له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي، استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي، همدارنګه ډیر لنډ تنفس لري، د وجود د حرارت درجه یې ټیټي، ځینې وخت فشار ډیر زیات ټیټي. په مجموع کې د دوی په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په دې په یو ډول خوبوري حالت کې قرار لري.
د غلن محل اغیزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي. مثلا د خوبوړی حالات لري، که چیرې خوبوړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغیزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهالي اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت کوي؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بده بده خبرې کوي او غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډیر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډیر زیات متضرر شوی د شرابو د ډیر چکل لامل، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په حالت کې به انسان د په خلوک کې تغیر راځي، د په لار باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکت کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي لمنځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رارسېدل. د لبده مرغه کله چې په قاموسونو کې دا د شرابو د لفظ معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لفظ د رنجو د کاڼې په معنا باندې استعمال شوی ده. نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای سي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظر مطلقا لمنځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. دی له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشه او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپل د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپل قصه کې کړی ده.
پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سوچ چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و. دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون د خوشاله او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوي په یو کار به مصروف وو که کار نه و برابر نو دی خو سره ناس په دوه درې برابر مون چې راسته ته دوه د منه شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي موږ یې بس بالا پرې شو دای څوک که ساکیان نه سي ورک موږ یې نو سو پرې شو دای چې په اړه لري د زری کار په 1500 کو په سلې کو په 200 کو معنا ودې کارت موږ یو سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نورې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي معنا یو کور یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې. زه نو چې ډېر زور وو ما خپل د نشې گزاره که برابره کړم. دوی خو ډېر ما څه غواړي ورته وایم چې دا د اوس نه بالا دغه دوه بچیان نو کې غلط سوي دي بالا دغه د کورې وچ ډوډۍ او کفاه دوی برابره وایسي زما څه نه بالا اوس شی مغواړي یې نه سم برابره والی. زه چې ډېر نر سم زه دې نه خپل د نشې شی برابر کړم. انو دوی هم وایي چې صحیح ده وروره یو شهر په ساعت شی مه راوه موږ ستاسو څخه نوره ګټه نه غواړو. دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند له خپل نشه پکیه بل دغه بچیان اوس نو کې سره ټکېدل یا خپل د کورې وچه ډوډۍ هغه برابره وایي. اولاد څخه دا غواړو چې اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکي او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره معنا چې سارورځي مازیګر راځي یا ماښام راځي هلته د سره ورځ په کار مصروف وي او دې کار ته نه فکر سي نه ورخلاص او کده چې دغه ساکیان لا به هم پسې ډېر سي لا به هم پسې ډېر سي لا به هم اضافه سي اوس که سلی پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به به ضرورت ته ورسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خبرونې روسي شیبه را نږدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونۍ ډراما خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلې ده.
کرما و دې نوېل چې د عمل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خان، ته خو ډېر به خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر څه خبره ده
دا زمانډی والا کیم خان دی دا یو ډیر ښه سوک وهونکی دی نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه حکیم خان ټول مات کړل از موږ د ولایت قهرمان شو
اوهو مبارک 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 دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړ کړو
کور مو ودان مهربانه یاست
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی شخصي کاروبار کوي دا نور هم زما انډیوالان دي
بس خدای دې ستاسې سره ژوندي لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي
زما هم دغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم
ایز غم مکوه هغه کار ډیر اسانه دی
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي
اکرم خانه ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړۍ زما په شان لا تعالی نو ډکه ده
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا نو ومنه
خو وای اکرم خانه ته مونږ ته موایا چې دا کار څنګه اسانه دی
زما یې چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي بس نورې څه کوې لاس حکیم خانه بشي خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي
افری افری جوی جان افری او همه دا غسی سمد استاد دا دی وهم دی
جوی جان ما ته ګوره چی څنګه ځان ساله دکانو ساتم هم دا غسی ځان ساته
واه سمد استاد
او راځل خیر
استاد څه خبره ده ولا جاری
جوی جان دی ولو هکې ساله راځه چې د کلب په دفتر کې ته ته وای دلته د کلب نور شاګردان خبريږي
سمه ده استاد درځه خو استاد درته وای چې څه کیسه ده
استاد ما ته پامو
نه ولا زما یوازې خپل سکانو ته پامو
تا ونه لیدم چې استاد څو سکان زما په مخ ولګیدل او ما ځان نشو ساتلی
هو ومې لیدلې خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه دفاع زده کړم
نه دا کار مې قصدن نه کاوه ډېر کمزورې شوم نور د دفاع وس نه لرم په موټه کې مې زور نه دی پاتې یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وم خو اوس د خپل شاګرد لاسه مات شوم
استاد زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې زه پوه نه شوم
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله
هو ولې نه استاده په یاد مې دي ودې ګټله
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ وخوره لس برابره به غښتلی شي بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تا چې تازه تریاک خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوې چې کمزورې شوې
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هېڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزورې کېدم او بیا کار تر کار تېر وو اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
اوف دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مه به ذکر ځه ګناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
عزتمن عورتوں کو دعوت دا زہر دا کاروان دا دے انہیں پرونا تراتلوں کے موپا اللہ سپارم خاد اودانو سے.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.